څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
سلام د تان نڅانګي وی بل خبرونه ته ستړي مشي په دې خبرونه کې پر دې غږی ګوچی ولی او شمیر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي هغه چې ستونزې پټوي انجام به څوي ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپل کورنۍ کې خپلواکه او په خپل طریقه ژوند وکړي خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي
اکثر کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي که نه یعنی هلته ټول تسلط د مور وي نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي
په پیل کې شرالویږي همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کومه کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي ښه پرې ملامت هم هغوی وي لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکي هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي خپله ستونزه ورته ووایي بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنیو ته خو به یې دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یا د هم عکسونه فیسبوک کې اچوم یا د هم کور کې خط اچوم کور ته فامیل ته دې وایم او دوی په یوازې دي چې دا خبره خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور زړه دې ته کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کړي
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلې د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامته کړي خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې له نجونو سره دې د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي
که کومه زورونه دې ته بهر کور نه کیږي یعنی دې د خپل فامیل ته کوي دې به وډاري کې چې به موږ ونه شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد یعنی دې باید هر سینه چې ډېر وړاندې باور وي یعنی دې باید ونه کې سره له مخې په همغې انجن دې نیو کونیسي چې تا پکې یعنی دا خبره وه څنګه دا وشو دې اوله باید هما تحقیقات وکړي پس له هغه نه دې باید یو لاره ورته وسنجوي چې دا جلۍ بیا دغه ستونزو نه یعنی خلاصه شي او دا وکولی شي خپل هغه تعلیم او درسو ته په سمه توګه ادامه ورکړي
فرزانه خپلې وی ټولګیوالې کیسه کوي چې له ستونزې سره مخ وه خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرأت نشوای کولی دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه خپله یې راته وایي
ما دې ته ویل چې ته کنه شي کولای نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره ما غوښته د مور ته مرتزنګ او ورته ویل چې اول تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل په لور یعنی نو کوونه کې یعنی دې ته وایي چې د تا مشکلات او یا د تا کوم ملامتي و ما ګم دا نشي کولای چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وي. نو ما تاسو دا مشکل ویل چې دا لورم دغه څه مشکل لري نو تاسو دا کوخ کړ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لږ دقیق مخکې تاسو دا تعقیب کړئ. نو هغه شخص چې تاسو پیژنده یعنی تاسو لور به مکتب ته ځي مګم تاسو هغه نفرونی سي چې تاسو مشکل دي سرسده بیا دا مشکل حل شو او د مور لاړه د خپل هغه حالت کورنۍ سره وغږید چې دا کار نه ده او تاسو مخونی سي جلاونی سي چې دا کار بیا ونکي.
عبدالحق سلام زوی وایي کچری یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته وایي لا نور لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچاته وکړي چې له د سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه لاري مشرانو ته ورسوي.
کدا خبره د کورنۍ یو ور پټ کړله بیا ته دا کار وکړ کورنۍ بیا هم تر باندې خبريږي او کتا مخکې له مخکې غم ورته ګټلې وي نو خو بیا هم بیا سره شریک ده. خو داس نه د ګوره هر خبره اتمانی و د حل لار لدی که مثلا پلار دې ډیر توند وي کده شي دا خبره له ورور سره وکړي کغه ډیر توند وي کده شي له مور سره ای وکړي له خور سره کده شي یو داس شا سره ای وکړي چې هغه تر ډیر پر ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نور باندې دغه خبره چلیږي نو خدا دا چې هغه برخم په پام کې ونیول شي هغه ته سړی مراجعه وکړي داس نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بل ورځ په کې ناکام وي بیا د نور خبره د کورنۍ او لواسم وتل خبره مخکې له مخکې خراب کړي.
ارواپو استاد زیول حق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپل ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویچې شوي دي که نه. یعنې دوی یو ته نه شي ویلی یو پیښه ته نه شوې ده مشکل منځ ته راغلی دی یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي لاره ورته وښيي بیا مشکل ورته منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونو د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه د چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دغه محیط ترکوي او پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي د دوی شخصیت ښه نه دی مثلا دوی د کوره تښتي دوی ورته دروغ وایي. دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هیڅوک زنده حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې یو کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي د صحي اړخ مشکل سره مخ کېږي د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي آرامي به نه لري واقعا مطالعه کې به ضعیف وي څوک چې خبرې کوي د هغې په اغېز کې به مشکل ولري ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځ ته راتللی شي او منځ ته راغلی دی راځي او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالتو کې پیدا کېږي دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې چې لکه مونږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد زیول حق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول لار ګڼل کیږي دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطح باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریک کړي. که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې ته وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا یا ګویا دې کې مشکل دی یا دې ته ورته ډېر نور مسایل په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې ته مثلا بې غیرته یې که دا خبرې مثلا کوي یا ته نشي حلولی یا کمزوری یا ضعیف یې دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلط ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پارېرې کېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نشي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. معنی دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نور ورسره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې موږ ته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنی دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، کته پورته دي دواړه، دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یوه ناروغي هغه وخت تداوي کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وایي، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ. وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې، او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولی شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
سارا د پلارم د سلیم دلته منګل زده کړه کوم، له خپلې زده کړه کې مصروف یو. اوس خو لږه اواره ښه شوې ده، ژمی کې به منګل هغه ته راتلو. منګل به خپل یخ دومره نه ده خو منګل خپل زده کړې لپاره راتلو.
زما نوم وکیل خان ده. زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درته راغلی یم، او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي.
زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې قتل چې ډېرې ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نتلل، دوی به ما قتل چې خپل وخت به ځای کاوه په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه، او په دوی منې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، زده کړو څخه بې برخې پاتې ول، او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما کتل، دلته ما فکر وکړو مال راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړه، څه وکړل، چا سره کېناسته، چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لری پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو ولادت دا چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده، یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سیزه کور په کور لاړم، والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومان د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې، او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړل، او بالاخره دوی مې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه ولا چې ما کمپاینونه وکړه، او بالاخره مې والدین مې تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کومال؟ یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو سومیاسې دغه کمپاینو ونیو، او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ، او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه، او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سیدا لسګونه وو، یعنی 500 نه واخطر سلو پور یو نیم سلو پور یو همدې سورو پورو زیاتې ده. والدین مې دې ته تشویقول، په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول، د درس په جریان کې چې درس موږ ماشومان ته سٹارټ کړی وو، نو په دې وخت کې هم موږ کمپاین نه کول، نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راوستوي، او په وړیا ډول منی دوی ته موږ زکړه ورکو او لیکو لوست ورزکو. په دې کې د ماشومان ته داسې ده اوس ورس پور زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډیر په مینه راځي. د ماشومان لپاره سیمه د زده کړو زمینه برابره کړې ده، د لومړی ځل د دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي، او د لومړی ځل د دوی په داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه به کې، یعنی په ټوله کې د لومړی وار د دوی راځي، او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي، او حتی والدین هم زیات علاقه او خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل. کانزورونو کې تاسو ولیدلی دي چې ماشومان هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل، او په آزاد فضا کې په دې یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیات ده، نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده چې بیا هم راځي کینی، کله دیو دیوال سوري ته کینی، کله دیبل دیوال سوري ته کینی، نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتېږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی، دا مزامین ورته تدریس کوو، او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي. دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي، درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست زده کړي، یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مزامین شروع کوم چې هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي، ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې چې کله یو کس یو شاګرد مکتب کې شاملي، هغه لومړی ټولګي کې کینوي. نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره چې کله چې د لومړی ټولګي ته ځي، هغه له درس سره بلد نه وي، له استاد سره بلد نه وي، لیک او لوست په ټوله کې نه ایزه، نو هغه هم دسي روان، هغه لیک او لوست څوک پوي نه سي، نو هغه بیا هغه درس منه بخي پويږي، نو یعنی په املا څوک نه سي، هغه استاد درس هم تشریکي په غنه پويږي. به تر 12 سم ټولګي پورې د سواده وی لیک اولو سنی ز املای نی ز کله سی دولسم نه فارغ سی نو ماتر دری کلن پوری دوی ته ټارګټ وټه ک سی دوی باندې به املا هم ز کومه انګلیسی به هم بلدو ما نور دغه ویناوالی د ټول طریقې دی استاد سره بلدیت د ټول سکل زکل بیا سی د لمړی ټول کې دی دی به دی استاد په درس مندي مستقیما پویږي وغه آیډیا سی کومه دغه مفهوم سی دغه درس اخلي او بیا سی کله دولسم نه دی پاریږي بیا حتمان دا کار نتیجه ورکی
ک راته وای چې امکانات به ورته کومه کوي مثال کتابونه کتابچې دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه خوانځای دی کوم چا ځای در کړی دی نو د خپل امکانات پړم کراته وغږی کی
تر اوسه پورې همنګ د سي امکانات نه لرو نو هغه کارته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي مال والدین ته ویری دي سي تاسو باید د کارته اساس اخلي کتابچه ورته اخلي قلم ورته اخلي او موږ درس کوړیا ډول ورکو زای سکوم دا هغه د شخص زای نه لرو ورته نو د سپازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې
اغم چې کله باران وی کله واور وی کله هوا ګرم وی لمر وی په دغه سي ځای کې درس ویل کېدای شي فکر کوي
زه فکر کوم چې د زده کول لپاره علاقه مهمه ده شوق مهم ده په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي نو مهمه در سي شاګردان ماشومان یو څه ذکري د سي زمينه ورته برابر سي د غوډي رخه خبر د خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سي ځای ورته جوړ کو نو تر اوسه پورې د خپل امکانات په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو او دوی راضي
ته خپل هم حاصله او ورسره مثال نور زده کوونکو ته دغه د زده کړو فرصت برابر کړي څنګه دواړو ته رسیدګي کوي
نو کله چې زه له پوهنتون ناراضه ما هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړي دا نو خپل درسونه هم وایم او پوهنتون خوم د 100 ساعتونو لپاره یا مثلا 2 ساعتونو یا 3 ساعتونو لپاره بعد زه سپوندون تر ازما دوی ته تقسیم اوقات جوړ کړی دا بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړ ورکوم
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولای شي چې هغه په خپل سیمو کې چې له خوانځي محرومي دي له زده کړو محرومي دي د غډول فعالیتونه وکړي چې ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړي
د افغانستان هر ځوان مسولیت لري هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هواد لپاره کار وکړي او د مسولیت هم ده نو هر ځوان ته په کار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې د خپل فکر پر اساس باندې د خپل هواد لپاره د خپل ټولنې لپاره کار وکړي هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي کار وکړي ځکه د حق ده او د مسولیت د ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کی یو کار وکړي دا موږ انګیزه ورکوو چې زمون له کارونو نه او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته ستاسو هم کول شي سي په خپل پروتوسیم لري پروتوسیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکي او کار وکړي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
ترنو اوریدونکو دا و د دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلیونې ښه وخت ولرئ
سو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00@22212321
د ازادي ملما
نو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ میلما پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې، خو د ماشومتوب ډیره موده په نورو ولایتونو کې تیره کړې ده. له ښاغلي وزین څخه مې وپوښتل چې له خپل زیږنځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کیسه راته وکړي.
زما قبلګه صاحب هغه خدای وبخښي، قاضي صاحب محمد الله محمد عمر ممتاز مې د هغه د افغانستان د مشهور قضات نه یو، د هغه وظیفه قندوز کې وو، قندوز مرکز کې محکمه کې. زه مونږ لاړو قندوز ته تقریبا سلو کال از قندوز کې وم. د عمل ته مې قران کریم مسجد کې قران کریم الته ویلي.
بدیم کی تاسو کلن وی
په دغه وخت کې زما یا کې د سلور 15 کال د سیغه وم چې قندوز کې مونږ وو. زما درس اما غزنه شروع شو قندوز نه. از ما یاد دی چې الته د بندر خانابات کې الته د اخوندزادگانو په کلی کې هغه وخت کلی وو. الته یو استاد و، یعنی استاد نه استاد، خپل کور کې د ماشومانو لپاره د قران کریم او پنسور او د غشانې تدریسوله. زما اولنی استاد چې استاد دغه استاد دی، یعنی خزه ده، نو دا دی مولوی صاحب الته قندوز کې د عبد الدیان نوم دی. زما یاد دی دغه مولوی دغه لور و، دغه مولوی صاحب لور و. بیا ورته قندوز نه طبعا هغه ما ته ډېرې خاطرې دي قندوز نه، یعنی زما خوب غوندې ما سره خاطرې شته قندوز نه، چې قندوز کې ډېر ښه وخت هغه وخت کې خدای بخښي هلته سپینزر شرکت فعال و، خدای بخښي ناشر صاحب رئیس و، او قندوز تقریبا داسې یو فرهنګي غوندې ښار هم و په هغه کې. دلته یعنی مدرسې وې، مکتبونه و، او حتی په هغه وخت کې ما یاد دی چې ما قبلغه صاحب د مرحوم پسرلي صاحب قصیغ ال چاردرې نه چې دغه د شعر او شاعري نه و، داسې یو فرهنګي محیط و په هغه وخت کې، آرامي و. یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی دغه وخت. بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغه صاحب دغه نه تبدیل شو وردګ میدان ولایت ته. زه وخت پاره بیا مونږ لاړو میدان ته، از مال بیا د میدان ولایت ته لاړو. هغه کوټه شروع د میدان د وردګ ولایت مرکز کوټه شروع و، اوسنی میدان خار نه و. نو هلته چې کلی کې چې مونږ اوسېدلو په هغه ځای کې ما بیا مې پنج کتاب او گلستان او ورسره د عبدالرحمن بابا او رشید البیان چې هغه پښتو کې د پنج کتاب غوندې متن ده، د نماز او عبادت په پښتو کې دغه پنجګان غوندې چې فارسي کې ده پنجګان. ما دا رشید بیان، عبدالرحمن بابا دیوان او گلستان دی سری گلستان او د پنجګان دا مې شروع کړو. مسجد جماعت کې مې دا لوستله. یعنی په هغه وخت کې دا رواج و سروان صاحب چې د مکتب نه مخکې د سهار مکتب نه مخکې ماشومان هغه ته تلله، یعنی مسجد ته، او مسجد کې به دغه درسونه ویل. یعنی دغه درسونه چې و د کورنۍ درسونه، د جومات درسونه، مسجد درسونه، د مکتب د وخت نه مخکې ماشومانو لپاره کله کله مازیګر دا ډېر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد کې، د استعداد په وده کې او د هغوی د رشد کې. هغه نه وروسته بیا کابل ته دغه مقرر شو ستره محکمه کې، دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایي کې بیا مونږ راغلو کابل ته. کابل ته چې راغلم زما یاد دی چې زه سلورم صنف اول هغه وو چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې چې و، دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې محمود کابل میوزیم سره دلته هغه و، دته محمود طرزي لیسه و دغه مکتب کې. زه بیا اول دلته او هغه وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې هلته مکتب کې د سلورم صنف دلته ویل. بیا دغه وخت کې و چې د د د سرطان یا د چنګاخ د شپږشتمې هغه کودتا شو، لورم کې وم. خو دغه وخت کې زما یاد دی چې زما سواد هغه و، یعنې زه په هغه وخت کې د کمکیانو انیس چې هغه د افغانستان په کچه یوازینۍ د ماشومانو د اطفالو مجله و، اول نوم یې کوچنیان انیس و. په داود خان وخت کې د کمکیانو انیس باندې دغه نوم تبدیل شو، او نو دغه 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 مجلې سره زما همکاري و. زما یاد دی چې ما کمکیان وانیس ته، ما د کمکیان وانیس ته ما فقاهي لېږلې هغه هم پوسته باندې. زما ښه یاد دی چې اول ځل په 1352 کال کې و چې ما اولنۍ زما یو فقاهي یا جوک هغه کمکیان وانیس کې هغه ته چاپ شو، نو هغه ما د پردی یو ستره تاریخي خاطره وکنه زما هغه نه مخکې زما پاتو وایم زمون کور یعنی د اخبارونو د ورسپان هغه زما والي سپ دې دغشتن ډیر لسیب درلو د شعر سره ادبیات سره د شاعرانو د دیوانونو سره هغه چې فارسی پښتو دا ټول هغه د موږ په کور کې د پښتو فارسی دواړه موږ سره هغه یعنی داسې بالکل اس توپیر هغه نه و چې دا فارسی دا پښتو د موږ دواړه مغه ول مثلا د ملنګ جان خدای یو وخت دیوان انا مرکز من کور کې دغه وخت مثلا د نور دیوانونو سره مثلا د حافظ سره او سادی سره او د بستان او پولیسان سره نو د دې ورځ پانو اخبارونو دا زمون کور کې د اصلاح او انیس او مثلا په هغه وخت هغه مخکې به د غیر دولتي او غیر دولتي آزاد ورسپانی مجله او شوخک په نامه ترجمان مثلا پیام وجدان مثلا هغه مخکې د خلق پرچم شولې جاوید او بلغه افغان ملت روزگار کاروان اوس مې یادېږي چې دا ورسپانی چې وی کابل کې دا هغه کې د پولي باغومي کې دا د ژوندون مجله مثلا هغه وخت تلویزیون نه و یوازې کابل رادیو د افغانستان رادیو یوازې منبع او مصدر و د خبرو د غونډې نو زما کوچنیوالی د مکتب مسجد او د ورسپانو جریدو مجله دغه سره زما غشو یعنی بلد شو
نو تاسو چې په کور کې مو مجلې ورسپانې وي او شعري دیوانونه او ټولګي وي له ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شوه شعر ویلو یا نورو ژانرونو ته مو توجه شوه
همدغه دې له هدا دې توجه ورته چې سروان صاحب چې په کوم کوزما شخصي تجربه ده که هغه ماحول او چاپیریال کوزمن کور کې دا کتاب او مجله او اخبار او دا رادیو دغه شان دا نوې کنه اوس کده چې زما ژوند بدل و زما ډایریکشن بدل و د ژوند زما مخبه زما سم بدل وکنه خو زه په تاسو یو ماحول کې زغه شوم چې ما ځان د یلو او کتابونو ترمن ځان مې راکړه کتاب مجله اخبار یعنی هم دې لپاره به داسې شو چې دا د ژبې د ودې لپاره کنه یوازې د ادبیاتو سره مثلا سیاست سره او معلوماتو سره بیا دغه سره د ژبو سره زغه شو یعنی زموږ ژبه هم داسې وده وکړه هغه وخت نه یعنی په طبیعي شکل باندې دا دری او پښتو دواړه ایس په کې هغه شو د هغه وخت نه نو دا ډېر مهم ده چې داسې یو چاپیریال مساعد شي ماشومانو لپاره شي د دوی استعدادونه هم دغسې وده وکړي او افغانستان په هغه وخت کې تحول حالت کې و یعنی په درشل کې و د سیو خط فرهنګي تحول رامنځته کېدل او د سره سم به ما دا اوریدل چې دلته هغه دا مظاهره مې اوریدل چې مظاهرات دی او خمه یاد دي چې کله مرحوم محمد موسی شفیق د ایرمن د اوبو هغه معاهده ایران سره لاسلیک شو دغه کې دا شوحک مجله و دغه کې خیر دی هغه شو حق مجله او نيزه د تن تن تنز مجله او یعنی دا سیاسي مسائل د تنز په شکل کې هغه کوله خام یاد دي چې دغه شفیق صاحب او دی هویدا اکثر کده وو د سطل او ترازو هغه وو په دې کې د دې کارتون هغه کړی د مجله په ټایټل کې په اول صفه کې پوش کې نو دا یو تحول حالت کې بیا مظاهره وی په هغه وخت کې ما خوله خو هغه څه کوچ نه و مظاهره کې مګر ګټنه کړې خو زما اوریدل مو دا مې اخبارونه کې لوستل شي پانتون کې مظاهرات دي پارک در نیویارک کابل کې یعنی افغانستان ښه حالت تجزیه اوس پر تل کوم یو خد طبيعي حالت خو افغانستان راو د معارف او تعلیم په هغه کې یعنی جدیت او توجه مثلا د بغمندي بیا دغه نه ورسته از ما قبلغه سه بکرام ته تبدیل شو او دغه پروان ولایت بغلان ولسوالۍ ته بیا تقریبا د
لته دورې ته نو وټللی چې قبلغه سه تبدیل شو
او تب نه لسه د ما سه پنځم صرف هغه کې ومره دغه نه ورسته کابل نه بیا چې بکرام ته لاړو بغلان عمل ته تقریبا هغه نجیب او کابل سره بیا دلته بیا هغه محیط و دلته د پروان په تقاغه وقې په هر ولایت کې په هر ولایت کې نه تقریبا په اکثر ولایتونو کې ولایتي ورسپانه و پروان کې هم د پروان ورسپانه و دلته بیا زه دغه اشتراک درلود د دبر اتله او بیا انیس ورسپانه و هغه په پوسته منظم په پوسته به پوسته کې منظم راتله یعنی انیس ورسپانه بیا تقریبا درې کاله مونږ او یا تقریبا څلور کاله بګرام کې پاتې شو او دا د اوطان وخت کې د غشیو د کانکور چې د اتم سه شاګردان نه کانکور اخیستله څوک چې کانکور نه وره کو به تلل نور مکتب نو ته بیا ځه کانکور مې چې پاس کړ زما ډیر شوق و چې زبا ابو حنیفه مدرسې ته بزم چې کابل کې و شرعي مدرسه زما ډیر شوق و زما سم یاد چې کم کنه اسما سره مصاحبه کړې و په مصاحبه کې مونږ پښتنه کړې و خبرنګار شه تا سشی غواړی سشی مال زغوانم پاینده کې پانتون وایم شریعت وایم بیا اغه نوروز ته زغوانم چې شاعر شم او یعنی لیکون کې وشم چې ولیکم نو بیا زه لاړم دارالعلوم مدرسې ته عربي دارالعلوم چې هغه د افغانستان دی هغه وخت ټول افغانستان کې دولس یا سوالس دینی مدرسې وچې دي وزارت معرف لخوا و یعنی دغه کریکولم او نصاب خدس دغه وو شاګردان هغه ته تلل یعنی د حکومت په باندې نو بیا دغه وخت کې د زغ زما خیا دی چې پنځشنبه ورځ وو د سور اومنی ته وز نه هم صرف کې زمونږ اول یو مشتر شو د مغنه درسونه نه په دغه کې دغه وخت کې د سور کوتا و شو مونږ صرف کې وو زمونږ مدرسه مکتب هغه کې اندرابي کې کابل پلی باغومی سره نږدې کابل کې دغه سره د عائشې درنې لسی مخ کې مخامخ نو دلته هغه شو د سور کوتا یو ورځ یو ټکونه شو فایر شو بیا مونږ بیا زیات شو بیا مونږ د مکتب رخصت شو چې کله دباندې وتلو دا ته پښتني تر د بانک او پنک سر نګار پارک سره دغه لسی استقلال سره دا شو خاطه فیرونه او ټنګونه نو تقریبا دا د ورځ دیولس بجې وي نو اول ځل ما په ژوند کې زریدار ټانک او زری خوش ټانک په نږدې نه ولید او کلاشینکوف مې او پاپاشې او بل قسم بل هغه اوس نشته افغانستان کې یو بل خمو دام اکثر کلاشینکوف مې په ژوند کې دلته ولید او اول ځل چې ما تک او د دله چې هغه وخت نه بیا دا تک او دا فیر او دا جنگ شروع شو نو اوس په لمه د افغانستان کې دا روانه ده یعنی
په دې اړه یو بختنه لرم خو تر دې مخکې ستاسو قبلګا صاحب ډیرو ځایونو کې کار کړی دی دا د تبدیلی باندې به تاسو خوشاله وئ چې نوی ځای ته ځئ ماشومان نوی کور ته خوشاله وي ومن تاسو څنګه
ولې مونږ چې کله کندوز نه غاشي دوه زما شخصي دوه حالت په دې حالت کې یو دا و چې مثلا کندوز کې کله چې مونږ کندوز نه چې اوس هم ډېر ښه خاطرې ورنلرم چې کنه مونږ وتلو کنه کډم کوله یعنی ما د پاره غو هغه زما ملګری ماشومان در سیمه لوبه کوله زمونږ کلی کې کوسه کې دوستانه کې او ته ډېر غوم ډېر خوشینه وم خفه وم اوس زما د کوچنیوالي د ودرې د سیمه ماشومان چې مونږ سره لوبه کوله په دغه کې او زه په دې خفه وم په دې لحاظ چې مونږ کندوز نه زه حتی چې کله ورسته بیا یعنی په دې آخري کلونو کې چې د کرزي سي وخت وزه کندوز ته لاړم ډېر پس هغه ورسته مزه قصدن لاړم هغه کور کې چې مونږ سیدلو بندر خان آباد ته هلته لاړم دوی کور دی لیدلو د پاره صرف الحمدلله چې خلک ژوندي او زمونږ ګاونډیان او ته لاړم زما استاد چې وو د هغه کور ته بیر دروازه کور خراب وو څوک پکې نه و خو ما هغه خاطرې مې کول ژوندي بیا استاد د پاره زه په لټه کې وشم چې زما استاد چیرته ده هغه مولوي صاحب لور بیا اغه واده کړی و چې کندوز په کوم ګلټپه کوم هغه د ولسوالۍ دی چې کندوز ته نږدې او لیک کور لري دا امنیت خانه ده خلک ماته ول تاسو بل تنه زي نو دې خاطرات ما سره نو بیا زه یو لحاظ نه خوشین یم خفه وم خو بل لحاظ نه چې نوې جای ته ځو یعنی نوې جای ته ځو دا هغه یعنی زه خوشاله وم یعنی د وګونه هغه مې درلوده سروان سره احساس ما سره و
تصویر چې د تیار لسوه و پینځو سم کال د سور په ومه د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د سور کوده تا و نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس درکو
ولې تاسو د احساس و چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک هغه لیدل کنه د کلاشینکوف او مسلح کسان ټانکونو بده افغان کابل عامه کتابتون چې راغلی استقلال لیسی سره د پارک زرنگار استقلال لیسل ته عامه کتابتون د کتابخانه عامه کابل د دلته انده کتابخانه ز دلته ستلم کله د کتاب کارت می درلوده کتابخانه نه کتابونه اخستلار وخت نه ز او دلته ابول پارک زرنگار کې د مجلات او د ورسپانو خاصه برخه و د عامه کتابتون د ترتلم نو دلته بلدوم کله چې راغلم دا ټانک جوخت بالکل غسره د عامه کتابتون دروازې سره ولاړ و دا ټانک او د عسكر سمن سمن دغه نو یو لحاظ ماته ډار احساس شو جناب سروان سي په هغه وخت کې هغه سن کې کنه چې سلام وکړ چې کوم لیدل او خصوصا کوم لیدل شنو فوق دا برچو ډیر خطرناک برچا دا برچا مې برچې ته مې چې کتل اوس پورې یو 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 ویره غوندې خوفناک د سیغه د ویرون کې هغه ویرجن یا د سیغه منظر په هغه باندې او بیا چې هغه لاړو بیا سوره زورسته د کډور یو ورځ ورسته بیا لاړو هغه ته د ارګ مخته د سرک واغه وخت د ارګ مخ بند نه وکنه ورست واستغوندې کنه د ام د سرک و دغه اوس چرای سي ته امدن دغه سي پغه باندې نو البته بیا ټنګونه ولې دی دوا یو ک دوا یو مخ بالکل یاد دي سوزیدلې ټانګل ته سوزیدلې او خلک ګلونه باندې باندې شیندلې او دا ټانګ مې چې وکړه البته خلک کې دی شي د خلکو چې پکې سوزیدلې او
ویل کېدل چې هغه حکومت چې د ساوت په کورتا په نتیجه کې واکته ورسید هغه له مذهبیونو سره جوړ نه وو، اکثره مذهبیونو یې اخوانیان بلل. ستاسو په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدې یا تشویش نه وو؟
دغه نه سروان صاحب داسې تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم کنه د لیدلې حالت تاسو ته وایم اکد دا چې انا ورسته چې کله د کودتا تر سره شو بیا هغه شو نو ویر او خوف په ټول افغانستان کې هغه چې مدرسه کې دا ویر او ترس دې حد ته ورسېده چې حتی خلک د بی بی سی رادیو نه ده هغه وخت د ازادي رادیو د نور رادیو نه غنو چې افغانستان کې وزنه هغه سرچینه چې د خبرو لپاره هغه بی بی سی او بی بی سی رادیو د خبرنه رادیو او کلم دې مسکو نه هغه خدای خلک مسکو باندې خلک دوه غنه کوله باور نه درلوده نو د بی بی سی حتی د دې نیول اګران وو یو دی ویره او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او باندې کېدل مثلا زمونږ د صرف نه کتلو مثلا چې ډېر شاګردان هغه شو مثلا یو په یو ور کېدل مثلا او بیا د بونو صنفونو نه استادانو نه معلمانو نه یعنی حتی یعنی دی دینی یا د اسلامي کتابونو د هغه لوستل مثلا یا حتی غیر د نورو یعنی چې کوم د خلق او پرچم سره غنه وو ارخنا لګول د اخبار د لوستل مثلا د کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو او تاسو ما خپل مزمایات دي چې زمون کور کې زه عام او تیوست و سیګور مغه عام عام کې ادي کتابونو ان دې ته موږ مجبور شو د کتابونو کور نه راټول کړه اته د مجلې او د ام یو صندوق یې مغه کړه دنه نه کړه بیا د کور نه بیرون دام خخ کړ د کتابونه او کلم چې دا کتابونه بیا سبق تر سم هغه کړه دا ټول خراب شوی و د صندوق کې د کتابونه او دا ټول عادي کتابونه و حتی زما دې چې خلک پیغام حق یو مجله و دی اطلاعات او کلتور وزارت نه رسمي دی دولت مجله و دا خبرېدل دینی مجله و یعنی میاشتنی مجله غالبا نو حتی ځینې خلک په دې نه پیدل ته باندې هغه کوله او دا خبره کېدل کوم کسان چې هغه دې سازمان جوانان سره و مثلا یا هغه معلم صاحبان استادان چې غوي حزبي اړیکې درلودلې دا د ارتجاع په نامه د زپولو پر نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات هغه کنه د اورسته رژیم او د خلکو دښمنان دا زپل کېدل او ډېر الکان زمونږ د مکتب نه او د سیب نه ورک شو بیا اوس بندي شو د ځیر کسان بیا راتله چې بندیوال وروسته ما حیات دی زما یو ملګری ده وروسته فقط د محکمې رئیس او قاضي شو اوس هم بندې ده نو مې نه اخلم هغه ور بند ډېر ورځ ورک وو کله چې بیرته راغله خلک ورته پوښتنه کوله چې هلکه چیرته وې چې وای نه چیرته نه وم چیرته مېلمه وم بیا چې خلک کله چې خپل دغه جې ماته وخوده د خنقاق نه پیره د کمیس نه لاندې ماته وخوده د ټول بدن شا او هغه د ټول تک تور و دی وهلونه او د شنجې نو تعظیم نه متاسفانه ډیر پولیسي حالت رامنځته شو یعنی هر یو کس مکتب کې مثلا د بون نوې ردل چې هغه نه کې شیطانی ونه کې مزما په حق راپور ورنه کې او متاسفانه د راپور هم د سیو چې په هغه وخت کې ډیر خلک یعنی په ډیر یو راپور باندې هغه شو چې دا نسل کې د چې دا حقیقت لري کنه لري یعنی په دې باندې یو ډیر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو چې اوس په دې چې ګورم جناب سرمن صاحب په سایکولوژي له خاصه ته ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویرې او دغه حالت یعنی
بیا مو داس څنګه ادامه ورکړه که نور
راتوي داس بیا تقریبا داس لسم نه هم صرف خلاص شو زه لسم صنف دام هغه شو خلاص په همدغه حالت کې زه بیا په یو لسم صنف کې وم لسم صنف کې وم چې مونږه دا د سمبلې په میاشت کې وو چې زه لاړم غربند ته وطن ته خپل کلی ته اختر وو اختر هغه رخصتۍ لپاره نو البته زمونږ د ولسوالۍ نه لیک اخوا غربند خود د سرور ولسوالۍګان دغه دره سرور ولسوالۍ د شینوار او د سیاګرد او سرخ او پارسا او شیخ علي بیا دغه وروسته زمونږ د بامیان هغه د بیا وردګو میدان ولایت د هغه منطقو کې نارامي پیل شوی و د حکومت پر ضد اوازې بیا په دسمبر میاشت کې مونږ اختر رخصتي و دغه کې زمونږ منطقام د مجاهدین په کې غکړه راپورته شو یعنی خلق دا ما خپل دلی دل چې خلق دغه وطنی ټوپک پلاس کې وسیلاوی مثلا شمشیرونه او دغه شان خلق پلاس کې دوی ولسوالی دی نیول لپاره دغه جهاد شروع شو. یعنی دا د خلکو بیا دا ولسوالی ونیول شو د خلکو له خوا نه بیا جنگ رامنځته شو جنگ را پیل شو بیا جنگ لګه شو بیا زر لړ بیرته کابل ته دا کالم تیر شو دا لسم صنف بیا یو ولسم کال زم صنف کې وم چې بیا دغه اته پنځوسم کال کې دغه اته پنځوس کالو په دغه کې د جد په میاشت کې د شپږمې جد دغه شو روسانو یرغل شروع شو افغانستان ته د دوی راتګ شروع شو او دلته تاسو یو خبر وکړم سرمان صاحب دا کېدای شي مهمې لغه لپاره د روسانو د راتګ نه مخکې دا داسې خلک داسې انګېرل چې روسان راسي افغانستان ته د افغانستان رسمي تلویزیون کابل تلویزیون جو تلویزیون کې دا شوی و دا اعلامیه خپرولې اعلان غونډې چې داسې حالت رامنځته کېږي په خار کې تازه پردې غکې د اسلامین وخت وو دا شو دغه وخت زمایت دی چې په دغه وخت کې چې شپږم د جد یې غشو زموږ مکتبونه رخصت شوی وو او زموږ قبلغه صاحب قندوز کې بیا خان آباد ولسوالۍ کې دغه قاضي وو خان آباد کې زه خان آباد ولسوالۍ کې وم چې شپه وو چې د تشپګم د جدي شو او د رادیو مې چې ما غوښتل چې دا د بپر کارمل غږ وو چې هغه خبره کوله غالبا د رادیو دی اوس د تاشکند په موج کې وو هغه تاشکند هغه وخت هغه وو د رادیو نو هغه خپل د بیان خبرول چې عبد الامین هغه ختم شو بیا روسان افغانستان ته دوی ارغل شو بیا یو لسم سم د چلارم دغه وخت کې حالت د سیو چې خلک یعنی د روسانو په مقابل کې مقاومت او جهاد دا شروع شوی وو او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې یو مجموعه ځوانانو مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په کې دوم شروع کړو کابل کې هم دا فعالیت درلود د ولسم کې بیا د ولسم سن په اخر کې نه هم د قوس کې زمونږ اخري امتحان ختم شو په اتم د قوس کې نه هم قوس کې زبیا زبندي شوم دی زیونی ول شوم بیا خبره ډیره غشوک دنه بیا خبره شیخ ششترک خاط کې زپات شوم بیا بل چرخی تلاړم
څومره وخت بندي وای بیا
تقریبا درې نیم میاشت تقریبا پاتې شوم درې نیم میاشت تقریبا هغه کوم دا اول تر اخره پورې پلچرخي درېم بلاک کوم
د پلچرخي کې یا تر پلچرخي مخ کې کله چې پخات کې وای تاسو مخ کې د نورو یادونه وکړه چې له غوی سره ډېر بد برخورد شوی او شکنجه شوی وای تاسو خپل قصه وکي څومره تاسو هم شکنجه شوي نشوي څنګه
والله متاسفانه دغه یو د دردون کې هغه د جناب سروان سره متاسفانه ما غلړې دي شکنجه وهل اوس په افغانستان کې دوام لري اوس هم د سیاله چې خپل حالت هغه اوس افغانستان ګورم کنه چې اورم هغه زما خپل حالات رمز کې هغه د ځنګل قانون کله چې زغه نه ونی ول شم د اقامت د ګورو له خوانه چې پاغه کې دي ټو ته تسلی افته کسانو دی پونتون الکان وي یعنی ځوانانو ته مقامت حزب کسان دي حزب دیموکراتیک خلک کسان نو زه د اول ورځ کې زه ځان سره د میدان خار نه کوټه اشروته نو ما دوی مال تحقیقات شروع کړ او تاسو باور وکئ چې د سې شکنجه کوم د سې وهلم او زما خیر دی چې دا طبقه د قود دی هغه دی تقریبا جمه خونه او یعنی د قوس میاشت جمه ته نږدې او لیک پاتیو یخ هاو دوی د ټول لخت نه دی دغه کړه وسره دا یعنی دغه ترلې ودا اول نه او اسمسات نه او اخر نه کمه قوی شي بنچه غوندي کنه زه او یو کس مازه شاخه کړم په مخ زما ست باندې بوتان خې او عسکري بوتان او دوه کسان یو کس لاندې زما د پخونه او دریم که زه وهلم ما دې چې وس ده په درد باندې نه پېدم ته وهلو نو ورسته چې زه ایس احساس مینه کوله کله چې حد تقریبا به هوشي حالت ته ورسېدم
بیا تاسو زده کړو ته دوام ورکړو تر ډاکټرا پورې ورسېدې که نورم راته وایس چې بیا څومره وخت په وطن کې وای څو وخت له وطن نه ووتی
زه چې غنه وتم په چرخینه چې خلاص شم زلاړم هغه ته خپل کلی تلاړم قربند ته یو تقریبا یو کل التوم دام ځان د تجربه وکنه چې بلد نه هم دي خاني سره د ژوند د وطن حالات سره زه کوم ټول او خار کې تیر شوی اوس موږ بل ته هم ژوند وو نو الته چې زه خپل مخ لګا سم خپل کار راکړې جهاد کې برخه اخستې وو چې مجاهد وال تزمون کور مغه نو بیا الته یو کل تقریبا زه غپت شم فرنګي کارونه مې کوله جبهه کې دي طالبان ته هغه وخت دا جالب خبره د فروان سیب چې دا کېدی شي دا باور خبرم نه یې زموږ منطقه کې مکتبونه د ټول په جهاد روسانو مخ کې کنه غن ورسته مکتبونه صرف د سلور میاشتې قطع شوی دی. بیا مجاهدین دا کار وکړ چې د مکتب جاری ساتلی وو. بیا یو کال وروسته قبلګان مې راته وویل چې ته اوس حالات هغه کېږي ته خپل درس دوام ورکه. نو زه بیا لاړم پاکستان ته. زه اسلام آباد اسلامي پوهنتون چې نوی تاسیس شوی وو او درېیمې دورې وو دلته مې امتحان ورکړه او پوهنتون سره سره درس مې ویل. هم د هغه وخت کې د ستر جهاد او مقاومت چې دی افغان دوستان په شوروي اتحاد په مقابل کې هغه کې زموږ برخه او زما یاد دی چې بیا موږ په رخصتیو کې محصلین ګروپونه وو چې موږ افغانستان ته تللو یعنی هغه دپاره مجاهدینو سره مرستې دپاره او فرهنګي کارونو دپاره. بیا دلته مې لیسانس دوره ترسره شو. بیا هلته م دا فرصت و اسلام آباد کې هغه وخت کې چې موږ د افغانستان خلک خواریکش دی جناب سروان صاحب دلته بیا هم ژبې زده کړه. دا یو زما په ژوند کې بل تحول و کنه یا په هر لحاظ باندې چې زما نور خلک نورو د نورو هیوادونو محصلینو موږ سره وو. مثلا د مختلف هیوادونو مختلف ماحول و کتابخانه و درس و استادان و دلته نوې هغه و زمونږ د ژوند دید او د لید افق نور هم هغه شو. بل تحول زما په ژوند کې رامنځته شو په دغه اسلام آباد په پوهنتون په هغه کې په چاپېریال کې په محیط کې نوي کتابونه سره آشنا. فلسفه بیا هلته ته ما مخکې فلسفه نه و لوستلې. زمونږ په مقرر دي هغه کې فلسفه مقرر و زمونږ تاریخ و یعنی ژبه مثلا انګلیسي ژبه موږ باندې اجباري و. هم مو پوهنتون په انګلیسي او په عربي دواړه ده د تدریس ژبه و پوهنتون کې نوې تجربه و. دا دام از د ژبې د اردو خپل زده شو یعنی بارا کې دا نو دا یو مرحله. بیا ماستری مې درته ویل په همدغه پوهنتون کې ماستری کې زغه شم. بیا د ماستری نه وروسته څو کاله زه استاد وم د افغانانو د افغاني پوهنتونونو کې.
په دې حساب ستاسو ژوند څو اړخیز دی. په څو برخو کې مو فعالیت کړی دی. څنګه مو دا ټول کارونه سره یو له بل سره هماهنګول؟
زما ژوند کې یعنی تقریبا زما اهتمامات د پدریسرو برخو کې ویشل کیږي. یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند ده چې هغه د تحقیق او تدریس او دغه برخه ده چې زه اته خارجي پوهنتون تر اوسه زما اړیکې شته د ډاکټر شاکردانو دغه نه دیار د چیزونو ارزونه او څنګه کوم. بل مې زما دلچسپي ده میډیا سره ده میډیا او رسنیو مطبوعاتو سره. یعنی دغه د کمپیان وادس نه شروع شو تر د مکتب په مکتب کې د دیواری جریدې دغه مدیر وم. دریم هغه بیا سیاست سره دغه ته افغانستان د زما بل اهتمام سیاسي مسایل زپ انتخاباتو کې په اخري انتخاباتو کې رئیس جمهور کې دی د سول اسلامي عدالت ټیم اول معاون مو په دغه ټیم کې تا او کنه بل زما په اجتماعي کارونو کې زما ونده او برخه. کله دا یو بل سره کې یعنی متوازی هم ځکه کله د سي ګل ظاهر کې دغه کې دا هغه کې خدا ممکن دی یعنی دا. او بل خبر اخري خبره کوم ځوانانو ته جناب سروان صاحب چې دا ژبې لوستله غدا زمونږ یو استاد یو وخت مونږ ته پوهنتون کې دا خبره کوله مصري استاد او د الازاد مونږ ته هغه وایي چې څوک یو کس یو ژبې زده هغه یو کس دی که دوه کس هم داسې نور. نو د ژبې کې دا زما تجربه ده د ژبو زده کولو کې کنه.
سلام فریده جان، عید مبارک.
سوای نظر سای بختر خلا لري ده
دوری چیز یې نه خورسید
خیبات پختر که چوم رختری رکوی؟
بان گپ دیگه سو نبر پروگرامی دیده چی کنیم؟
اختر لپارا زنگری پروگرامونه لرو.
مثلا چی؟
لکه ده موسیقی زنگری خپرونه لرو چه دوریدون کو پخوخی پکی سندری خپرو تازده رادیو دایمی آوریدون کو تا زنگ وو.
خیم مرم مهمان میسازی دیگه؟
نظر سای بیل تا کلا پروگرام خکلیوی
بدون شنواندام نمیشه دیگه.
نوریدون کی کولای شي چې زموږ دغه واتساپ شمیرې ته زنګ ووهي 00 300 22 14 26
و یا به شماره تلفون 00 42 02 21 12 45 01.
بختر کې زموږ پته مو وسی
تا به ایت.
ستا سترگو دیوانا دیوانا یم لا تروسا 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 لہغه چه فرزانا فرزانا یم لا تروسا لہغه چه فرزانا فرزانا یم لا تروسا دیوانا
فرزانا فرزانا یم لا تروسا
سا لحق چه فرزانا فرزانا یم لا ترو سا دیوانا
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې پورز
د مخام له وو تر اتوبجو پاج ونده پړه ل ازادي رادیو واوري.